درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازلي رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15 صفه لا تاسو سره یو. په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د افغانستان او پاکستان له لوري همکاریو ته د چمتووالي او نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. په اوتریش کې د 15 افغانانو په ګډون شپږ رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له دې په روغتون کې بستري شول چې د ځان سوځولو هڅه یې وکړه. ایران وایي اوپک خپل اعتبار بایللی دی او د عراق پارلمان یو سنی خپل مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل. د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې 9 تنه طالبان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د وسلوالو طالبانو یو موټر په نښه شوی دی. د ښاغلي سیال په وینا په وژل شویو طالبانو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي.
شنبې ورځ مازدیګر هوایي قواوو په یو برید کې د وسلوالو طالبانو 9 نفره د منځلار چې په دې کې مهم کمانډانان هم شامل وو، همدارنګه 15 نفر نور ټپیان شول.
د زابل چارواکي وایي په برید کې د طالبانو یو شمېر سپک او درنې وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې بمی چاودنې یو پولیس وژلی دی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیر ماښام ناوخته د بوس دولتي روغتون ته څیرمه شوې ده. د ښاغلي ځواک په وینا دا چاودنه د مقناطیسي بم له امله وه.
دا تقریبا د ماښام د اذانو سره وشوله، نیمې بجې څخه ماته بجې د لومړۍ امنیتي او ساحاتو کې رامنځته شوې ده. د پولیسو یو شخصي موټر دی وراده موټر هغه باندې یو چسپکی مین چاودېدلی دی چې په ترڅ کې یو نفر شهادت رسېدلی دی پولیسو نه او یو نفر هم ټپي شوی دی.
تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د اوتریش پولیس وایي شپږ تنه رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له هغه د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې بستر شول چې دوی په پلازمینه ویانا کې د خپلې خونې وسایل وسوځول. پولیسو پرون شنبه وویل د دغو کسانو 15 تنه افغانان او یو ایرانی و. د راپورونو له مخې په اوتریش کې د دوی د پناه غوښتنې لیکونه رد شوي وو او ټاکل شوی وه چې په څو ورځو کې به له دې هېواده وایستل شي. د پولیسو په وینا دغه کسان د ایستل کېدو له کبله ډېر خواشي نیول او د خدای پامنۍ یو دلی کې هم په خونه کې ایښیو. ویل کېږي دغو کسانو د خونې دروازه تړلې وه. د اطفایې کارکوونکي د جمعې په ورځ ناوخته د اور په وژلو بریالي شول. ایرانی چارواکي وایي د تیلو د لویو صادرونکو هیوادونو ټولنه یا اوپک اوس خپل پخوانی اعتبار له لاسه ورکړی دی. فرانس پرس خبری آژانس د شنبې په ورځ د اوپک په اجرایه پلاوي کې د ایران د استازي حسین کاظمپور اردبیلی له قوله ویلي چې وایي سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو اوپک ټولنه د امریکا د لاس آله ګرځولې، نو ځکه د ده په وینا اوپک ډیر اعتبار نه لري. اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو تولیدونکو هیوادونو د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د تیلو د بیې د راټیټېدو په هدف د اومو تیلو تولید په ورځ کې شاوخوا 1 میلیون بیرلو ته لوړ کړي. ایران له دې اقدام سره سخت مخالفت وکړ. اردبیلی د غراس پر سعودي عربستان او روسیې انتقاد کړی چې د تیلو بازار یې په خپل کنټرول کې اخیستی. دی وایي دا د اوپک مسؤلیت دی چې د مارکیټ انډول برابر کړي. ایران د فرانسې پولیس تورن کړي چې د دغه هیواد په پلازمینه کې د ایران پر سفارت بریت ژر ځواب نه دی ویلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه تایید کړ چې تر دې یو ورځ د مخه دا بریت شوی او یو شمېر کسان په دې تړاو نیول شوي دي. بهرام قاسمی ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې د فرانسې حکومت باید په خپل هیواد کې د ایرانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره ټول ضروري اقدامات کړي وای، خو له بده مرغه سره له دې چې بریت کوونکي د یو تروریستي سازمان غړي ول. د فرانسې پولیس پر وخت د پیشې سیمې ته ونه رسیدل. نوموړي ویلي شاوخوا 15 کورت فعالانو په پاریس کې د ایران د سفارت مخې ته د ایران بیرغونه سوځولي او د سفارت شیشې په ډبرو ماتې کړې دي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د عراق پارلمان یو سنی استازی محمد حلبوسی د پارلمان د نوی مشر په توګه وټاکه. د پارلمان دا اقدام د عراق د نوی حکومت د جوړیدو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. ټاکل شوی و چې د عراق پارلمان د سپتمبر په 3 د پارلمان مشر او دوه مرستیالان انتخاب کړي، خو له دې کبله ناکام شول چې د پارلمان غړي ونتوانېدل. دا معلومه کړي چې کوم سیال بلاک ډېرې څوکۍ ګټلې دي. د حلبوسی په ټاکل کېدو سره د عراق د اساسي قانون لمخې هغه نوي ورځنۍ مرحله پیل شوه چې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره په پام کې نیول شوې ده. او چارواکي وایي د امریکا د ټیکساس ایالت د ګمرک او پولو د خوندیتوب ادارې یو افسر د 4 ښځو په وژلو او د 15 د برمته کولو په تور نیولی دی. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې مارټین کویلار چې د پولیس یو مقام دی په یو خبري غونډه کې ویلي چې خوان ډیوید اورتیز د شنبه د ورځې په لومړیو ساعتونو کې ونیول شو. د ویب کاونټي سیمې وکیل استرو الاینز ویلي چې د دې پېښې د علت په اړه تحقیقات دوام لري. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي، او هم د ازادي رادیو اکثره مطالب په ویب پاڼه کې لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. د پاکستان حکومت وی له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. خود عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک د پاکستان په دریس کې بدلون ته خوشبینه نه دی.
تجربه دا ده چې دې خبرو په هم څه نتیجه ورکړي، دین لوی کچا باندې شوې دي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړیو د امنیتي تړون په اړه د دې جرګې د تیرې اونۍ له پریکړې سره مخالفت وکړ.
نوې جرګې په تصویب شوو موضوعاتو باندې بحث کول د فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کومه رایګري تاسو وکړه، رایګري کې نصاب پرانو.
د قانون وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د کوم کان د کیندنې قرارداد نه دی شوی. په کونړ کې یو شمیر خلکو پر ډیورن کرښه د ازغن سیم له غزولو سره په مخالفت کې لاریون وکړ.
ظاهرا په دې خاطر باندې کړی دا چې د ازغن تار ایجنټانو بیا شروع کړی دی، په دې باندې ولسونه دی لیږي.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د پاکستان نوی حکومت ویلی چې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. دا خبره افغان چارواکو کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د شنبه په ورځ یعنی پرون کابل ته د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت له اجرایی رئیس عبدالله سره ولیدل. دا سفر داسې وخت وشوی چې واشنگتن اسلام آباد تورن کړی چې د تروریستي ډلو په ماتولو کې کافي هلې ځلې نه دي کړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست ویلي د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. په هغه خبر پاڼه کې چې له همدې ریاست خدشم به پورت د سپتمبر 15 مخبره سو، راغلي چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د شنبه پورس په سپیدار مړی کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. په خبر پاڼه کې راغلي چې شاغلی قریشی کابل ته د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د ستونزو او ترنګلتیاو سره سره اسلام آباد چمتو دی چې افغانستان سره د دغه هیواد د وضعیت په شکولو کې همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د شنبه پر ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان نوی حکومت ظاهرا له افغانستان سره د همکاري لیواله دی.
حکومت جديد پاکستان
د وی د پاکستان نوی حکومت پر سیمه ایز او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري باندې ډیر ټینګار کوي. موږ هم هیله من یو چې د پاکستان نوی حکومت د پراخو خبرو اترو ور پرانیزي
در به گفتگوی کلام باز بکنه.
د همدې شنبه ورځې په سر کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له شغل قریشی سره ولیدل. د ارګ پی ویل امې کې راغلی چې دوړو لورو تر ډیره په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات او هم د تروریزم پر وړاندې مبارزه په اړه بحث وکړ. بلخوا پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته خپل سفر ګټور بللی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال د شنبه په ورځ لمشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان له نوي حکومت څخه همغه تمې لري چې دغه هیواد د نورو حکومتونو څخه درلوده.
یو متقابل احترام من حیث د هیوادونو باید زموږ تر دوه پیدا شي، باید د صوبات او سولې دی بل وګرځو، باید د خوښۍ او پرمختګ یو بل وګرځو، باید د نزدیکت د دوه هیوادونو او د خلکو ترمنځ وګرځو، نه دا چې باید د بربادي او د جنگ وګرځو.
افراسیاب خټک د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند لمشانو څخه دی. نو موري د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لید کاته شدي، خو د په باور په دې سفر کې کوم نوې څه نه تر سترګو کیږي.
دلته کې پاکستان کې سیبل حکومتونو سره اختیار شته نه او د حکومت سره خو د ټولو نه کم دي. سمونیسي ضرورت خو هغه د پالیسي کې بدلون څخکاري نه د څه نوې شی مته اوس په میدان ښکاري نه خبرو پر څه نه ګرځي. خبرې خو لس پنځه لس کالو نه ډېرې مورې دي چې دا بدل شو، دا بدل شو، دا سړې پالیسي پاتې نه دي او خو عملا هغه ټول زړه په زړه ده. په میدان کې څه داسې هېڅ نه ښکاري چې امنیتي ادارو خپله پالیسي بدله کړې ده یا حکومت خپله پالیسي بدله کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتو چارواکو پاکستان تورن کړی چې د افغاني طالبانو او حقانی شبکې په ګډون د وسلوالو ډلو د ماتولو په برخه کې کافي هلې ځلې نه دي کړي. هغوی ادعا کوي چې دغه ډلې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه لري. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره او نورې پوځي ادارې حتی د طالبانو د تمویل او په وسلو سمبالولو کې هم مرسته کړې ده، هم د ایډیولوژیکو دلایلو له مخې او هم د دې لپاره چې د دوی په وینا په افغانستان کې د هند د ډېریدونکو نفوذ سره مقابله وکړي. خو اسلام آباد بیا دا تورونه نه مني.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د کابل له سفره تر ستنېدو وروسته ویلي چې د سفر د دوو هیوادونو پر اړیکو غوړېدلې سیوری پای ته رسولې ده. قریشي خپل سفر خورا ګټور بللی او ویلي دي چې پر یو شمېر اقتصادي او سیاسي مسلو له افغان چارواکو سره موافقې ته رسیدلې ده. خو لکه څرنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک ډېر خوشبینه نه دی. د ښاغلي خټک څرګندونې
زبر د اساس حکومت چې موږ خو په دې خوشحالي کو چې د ځینې مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي، نو موږ خو خوشحالي کو سره یو کې چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه راوړي. دین لوی کچا باندې شوې دي، مثلا صدران شوې دي، زرداری صاحب چې د سوګند پروتوکولو د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې، نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب وو او ویل دلته تشریف راوړی او راغلی وو. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پروتوکول نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته تللی وو. دا دې سطح باندې صدرانو په سطح باندې وزیر اعظمانو په سطح باندې چې د الیکشن نه څور ځبخ شاید خاکانه بس صاحب وزیر اعظم زمونږ هغه ساده لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړي. خو خبره داسې ده چې صد جوړه شوې نه ده او رښتیا خبردار ده چې اوس خو بس تګ راتګ ډېر ده شي. یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه وساتي چې ولګیا دي چې کوشش کوي او د عمل کې څه شیخ کاری نه. خو تجربه دا ده چې دلته کې پاکستان کې سیبل حکومتونو سره اختیار شته نه او د حکومت سره خو د ټولو نه کم دي.
د دغه تناظر کې کوم ګورو دا نوی سیمیز اتحادونه جوړیږي یا د امریکا او د پاکستان په تعلقاتو کې چې کوم کړکېچ دی نو غم د افغانستان په وجه مخ په زیاتېدو دی. دا بم د پاکستان سیبل حکومت یا امنیتي ادارې دې ته مجبور نه کړي چې په افغانستان کې خپل پالیسی بدل کړي.
تاسو خبره دی امنیتي ادارو د کړنې چې ول حکومتونو خرمه ته چې واک کو سره لښته دي. سمونیتي ادارو خو هغه د پالیسي کې بدلون څخکاري نه د څه نوې شی مته اوس په میدان ښکاري نه خبرو پر څه نه ګرځي. خبره خو لس پنځه لس کالو نه ډېرې مورې دي چې دا بدل شو، دا بدل شو، دا سړې پالیسي پاتې نه دي او ژورتیا پالیسي اوس نشته. دا خو عملا هغه ټول زړه په زړه ده. نو په میدان کې څه داسې هېڅ نه ښکاري چې امنیتي ادارو خپله پالیسي بدل کړې ده یا حکومت خپله پالیسي بدل کړې ده.
د سیاسي چارو کارپو او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټکو.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په نامو سیمو کې د قانونو د کیندلو د قراردادونو موضوع را دی وی تړونو د هغو سیمو په برخه کې کیږي چې څارنه یې کړی شي. دغه وزارت ویان د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ول د قانونو د مدیریت لپاره غوره سیستمونه رامنځته شوی او هڅه کیږي چې د قانونو د قاچاق مخه ونیول شي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران پراپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په نام نسیمو کې د کوم کان د کیندلو تړون نه دی شوی، خو په قاچاقي توګه د قانونو کیندل تر اوسه هم په دغه هیواد کې یوه جدي ستونزه ده. د یاد وزارت وایان عبدالقدیر مطفی وایي په ځینې سیمو کې په خپل سر قانونه کیندل کیږي او دا هغه ستونزه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري. ښاغلی مطفی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانونو د ښه مدیریت لپاره غوره سیستم رامنځته شوی او هڅه کیږي چې له قانونو په شفاف ډول استفاده وشي. افغانستان د شفافیت د څار بنسټ بیا تازه ویلي چې حکومت د لویو قانونو د مدیریت توان نه لري او په ځینو نامن سیمو کې زورواکي د ځینو قانونو نه غیر قانوني استفاده کوي. دا بنسټ وایي چې د شیدا د مسو د کان تړون یو نامعلوم شرکت سپارل کیږي او دغه شان په بدخشان کې د طلا کان په غیر قانوني ډول یو پخوانی وزیر ته سپارل شوی. د شفافیت د بنسټ یو مسول ویلي دا لوی قانونه د طالبانو د نفوذ لاندې سیمو کې دي، خو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د طلبي او تړونونه په قانوني او حقوقي ډول شفافیت او حساب ورکول ته په پام تر تخنیکی او ستراتیژیک لیدلوري ورسته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې نامني په افغانستان کې د قانوني طبي سرچینو په اړه یو عمده ستونزه ده چې حکومت یې باید جدي ونیسي. لډلی عبد الله وحید یار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې تر ټولو سغټ ستونزه اوس د امنیت ستونزه ده. کچیری د په امدی شکل باندې چې اوس روان ده چې د مادینو قاچاق ده او په دې شکل روان یې، زه فکر کوم چې لدی چې مونږ په قرارداد ورکو بهتره ده چې د مادین په اوس وخت کې ورته فرصت برابر کړو تر څو امنیت راشي او دغه وروسته مونږ په خپل مادینو باندې کار پیل کړو، ځکه چې اوس په ډېره بېرحمۍ شکل باندې استخراجېږي.
له دې سره د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون مرستیال انجینر منور شاه بادری وایي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د قانونو غیر قانوني کیندل لا هم روان دي. د ده په وینا له قانونو نه ښه استفاده د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه انتخاب دی او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
Human Rights Watch یا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل وی پاڼه د افغانستان پړه د دې سازمان د څېړونکو پاتریکا ګوسمن یو مطلب خپور کړی دی. د دې مطلب عنوان دی ملکی وګړي د افغانستان د جګړې اصلي بایلون کی دي. په مطلب کې راځي پښتنه دا نه ده چې د افغانستان جګړه څوک ګټي، بلکې سوال باید دا وي چې د دې جګړې بایلون کی څوک دي. په مطلب کې راځي عام افغانان د خونځې اوس د کونکي او عبادت کونکي د افغانستان د جګړې اصلي بایلونکي او قربانیان دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان سیړونکي پاتریکا ګوسمن د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې دروان 2013 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې 1692 ملکیان په افغانستان کې وشل شوي او 3400 ژوبل دي. د هیومن رائټس واچ د څېړونکو په مطلب کې وړاندې راغلی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ځان وژونکو بریدونه او بمی چاودنې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې یو اصلي او ستر لامل دی. پاتریکا ګوسمن په خپل مطلب کې د امریکا او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې خبره هم کړې ده او لیکي چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه 350 ملکیان د دې ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ژوبل شوي دي. د بشری حقوقو د څار د سازمان سیړونکو د خپل مطلب په پای کې ویلي چې افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي په مخنیوي کې پاتې راغلی دی او هغه پرمختګونه چې د نجونو د پوهنې او رسنیو په برخو کې شوي هغه هم د لمنځه تلو په حال کې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو افغان لیکوال جاوید احمد لیکنه خپره کړې ده چې عنوان یې دی زه لا هم په افغانستان کې د امریکا له حضور ملاتړ کوم، خو اوس وخت رسیدلی چې په خپل هیواد کې د سولې لپاره کار وکړم. جاوید احمد واشنگتن پوسټ ته لیکلی دی په افغانستان کې د امریکا له حضور څخه ولس کال تیریږي او په دې موده کې ډیر شایان بدل شوی او یا تغییر نه دی کړی. لیکوال وای افغانستان نن یو منتخب ولسمشر، پارلمان، قوي اردو، خونزي، پهنتونونه، عدلي او قضایي نظامونه، سرکونه، هوایی ډګرونه، غوړېدلې رسنۍ او د انټرنیټ او موبایل خدمات لري. په مطلب کې وړاندې راځي میلیونونه هلکان او انجونې په منظم ډول ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، ښځې له روغتیایي خدماتو برخمن دي او د مور او ماشوم د مړینې شمیر هم کم شوی دی. لیکوال وایي دا هغه مثبت شیان دي چې له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته رامنځته شوي دي. خو د مقالې لیکوال وایي هغه څه چې نه دي بدل شوي جګړه، او تاوتریخواله ده چه لا هم دوام لري او د ملکی افغانانو ژوند دخلی. جاوید احمد واشنگتن پوست ویلی چه که څه هم هغه ګواښونه چې د 2000 کال د مخه افغانستان ورسره مخ خو زیات شوي دي، خو بیا هم افغانان په خپل هیواد کې د امریکا له حضور ملاتړ کوي. لیکوال ویلی امریکا باید پرې نږدي چې په افغانستان کې د 1000 کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې شي او باید د جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتژۍ د عملي کولو لپاره هڅې زیاتې کړي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړیو د شنبې په ورځ یعنی پرون د دې جرګې د تیرې چهارشنبې د عمومي غونډې پریکړه د قانون خلاف وګڼله. دوی وویل ولسی جرګې د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې نصاب کافي او بشپړ نه و د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په باب د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ چې د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون بحث وشو او د یاد تړون بیا کتنه یې تصویب کړه، دا عمل د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنۍ دندو له اصولو خلاف عمل دی. دا خبرې د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. ویل د تیرې چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې نصاب بشپړ نه و او په نیمګړي نصاب پریکړه کول د خلکو په سترګو کې خاورې شیندلو د قانون ماتول دي. د ولسی جرګې غړي مجیب الرحمن سمکنی وبه
دا موضوع لوی جرګه کې مطرح شوی و، اول ته تصویب شوی هم و، نو د لوی جرګې په تصویب شوی موضوعاتو باندې بحث کول د فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کوم رایګری تاسو وکړه رایګری کې نصاب پرانو، نو په دې صورت موږ ته په هیڅ صورت منلو نه ده.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې مشري د جرګې د لومړي مرستیال همایون په غاړه وه. پر موضوع تر بحث او رایګیری وروسته ښاغلی همایون ویلي و چې دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او هر ورځ تلفات ورکوو. د ده په خبره موږ یوه ډله وکیلان د دغه تړون بیا کتنه غواړو. د چهارشنبې په ورځ وویل شول چې د جرګې نصاب 150 تنه دی، خو د شنبې په ورځ د جرګې غړو زکریا او جعفر مهدوی وویل په هغه ورځ د جرګې نصاب 150 نه و، نه حاضري واخیستل شوه او نه مثبت او منفي کارتونه سم وشمیرل شول. دوی وویل په نیمګړي نصاب د یوې مهمې موضوع تصویبول غیر قانوني دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو او سره له دې چې ځینې سیاسي ګوندونه وایي امریکا د دغه سند پر ډیرو مادو عمل نه دی کړی، خو افغان حکومت دغه سند د افغانستان په ګټه ګڼي. د چارو پوهان وایي له دا شان مهمو موضوعګانو سره باید د نافذو قوانینو له مخې دقیق چلند وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لسګونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو او د ډیورن پر کرښه د ازغن سیم د غزولو خلاف لاریون وکړ. مظاهره چانو ویل که چیرې د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت شر اقدام ونه کوي، نو دوی به په خپله اقدام وکړي. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واورئ.
لاریون د ډیورن کرخې سره نږدې د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ ساحه کې د تکبیر په نارو د ډیورن کرخه او پر هغه اغزن تارونه نه منو په شعارونو پیل شوه. د لاریون دوه تنو ګډونوالو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نوم می رحمان صاحب ته مظاهرم په دې خاطر باندې کړی دا چې د افغان تار دغه پاکستانی ایجنټانو بیا شروع کړی دی. دې باندې ولسونه دی لګي دې زمونږه نانا توجود د ستور او کلتور م یو دی. اخوا دې خو مونږ یو شان هر هغه څوک د دې افغان تار د غزاولو پر دې تبه باندې ما ملات کوي مونږ نه منو.
حاجی عبد الله سیمه خاردار دایز افغان دا ولسن لري چې دا برداشت کی په دې خاطر مظاهره کړی دا.
دوی وایي تلې د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو خلاف خپل چار چارواکي خبر کړي او که چیرته نړیواله ټولنه او افغان حکومت د پاکستانی او قواو لخوا د اغزان تار غزولو او په کونړ د توپچی بریدونو مخه ونیسي نو ولسونه به د پاکستان خلاف خپل مټه رابډ وهي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو د خوځښتونو او توپچی بریدونو په اړه مرکزی حکومت خبر کړي او په کونړ کې ټول افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه ځواب ورکولو ته چمتو دي.
موږ په دې برخه کې د مرکزی حکومت سره همدارنګ د ننګرهار د کلوردو کمانډان سره لوی درسي سره په دې برخه کې خبرې کړي دي. دوی د خپل کتاب آمادګي کولې ده، آماده کتاب مټول په ازاراتو کې دي.
مظاهرینو ویل د کوزی پښتونخوا اوسیدونکو کې هم د ډیورن کرخه او پر هغه د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د خندونو جوړولو خلاف دي، خو هغوی محکوم دي نو ځکه اواز نشي پورته کولی.
د امریکا په جنوبی کارولینا ایالت کې د فلورنس توفان له کبله د مړو شمیر وو تنو ته زیات شو. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولینا سلګونه زره کسان د فلورنس توفان له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د فلورنس توفان له کبله د مړو شمیر لوړ شوی دی او لا هم دا شمیره په لوړېدو ده. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولینا په ډیرو برخو کې د شنبې د ورځې په لومړیو کې سخت اورښتونه وسول او له کبله راغلي سیلابونه په همدې سیمو کې سلګونه زره کسان ګواښي. د شمالي کارولینا والي روی کوپر د شنبې په ورځ د دغه ګواښ په اړه وویل: دوی وی موږ د خپل شارونو او شارګوټو په سواحلو د رودونو په اوجدو او ټولو کرنیزم ځکو کې د اوبو له دیوالونو سره مخامخ یو. اوس د هغه وخت په مقایسه چې طوفان له سواحل لوی رو ډیری خلک په نږدې راتلونکي کې لوی جدي ګواښ سره مخامخ دي. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې نږدې 1 میلیون وګړي هم په شمالي او هم جنوبي کارولینا کې برېښنا نه لري او سخت اورښتونه او سیلابونه سلګونه زره کسان ګواښي. چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې شای فلورنس طوفان 2.5 میلیونه کسان له برېښنا بې برخې کړي. تر اوسه څو تنه د دغه طوفان له کبله مړه شوي دي چې یوه مور او اته میاشتنی ماشوم هم پکې شامل دی چې د جمعې په ورځ پر کور یوه لویه ونه ولوېده. د راپورونو له مخې یو 80 کلن کس چې غوښتل جنراتور ولګوي د باران له کبله برېښنا ونیو او سا یې ورکړه. یوه بله 1 شپېته کلنه میرمن بیا په جنوبي کارولینا کې هغه مهال مړه شوه چې موټر یې له یوې ونې سره ټکر وکړ. سره لدی چې د رویټرز خبري اژانس راپورونه لمخې د جمعې پورز د فلورنس قوت تری وهدره کم سو، خو بیا هم د شمالي او جنوبي